ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم سحر مبخیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډی وخت پرونته غوګی نن د زیارت ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې 14 نیټه دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنی می او په کابل کې د سحر 8 بجې دی او دلته په واشنگتن ډی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې 14 نیټه او د شپې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. ډومبه په پام راکزوم د اوس وخت خبرونو سرټکو ته. د پاکستان حکومت د غیر قانونه پیسو انتقال مخنیوي د کال 2019 قانون کې د بدلون فیصله کړې او ویلي د نوي قانون تر مخه د غیر قانونه پیسو انتقال سزا به تر 10 کالو پورې کېد او تر 500,000 روپو پورې جرمانه وي. چین د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د برتانیې، فرانس او د امریکا لخوا د کلدم ترهګر تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر نړیوال ترهګر ګرځولو کام مخ نیولې او د نړۍ دیرش ملکونو پس امریکا هم د بوئنګ 737 سورلو جاز میکس سیریز باندې د الوتلو بندیز لګولې. د اعلان وروسته صدر ټرمپ ویلي د حالاتو کتل وروسته په مسله سترګې نشي پټولې. ګرانو لیدونکو سرټکي مو اورېدل او ځواک د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت د هیواد کال 2019 غیر قانونه پیسو انتقال قانون کې د بدلون اراده کړې. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د اعلی پایې یوې غونډې کې فیصله شوې چې د غیر قانونه پیسو اړولو په جرم ککړتن لپاره به سزا نور هم سختول شي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د غیر قانونه پیسو انتقال جرم ثابتېدو په صورت کې مجرم ته د 10 کالو پورې د قید او تر 500,000 روپو پورې جرمانه کېدلی شي. مطبوعات لیکي غونډې ته وینا کې د قانون وزیر فاروق نسیم ویلي هیواد د بهرنیو پیسو په اړه قانون کې بدلون کیږي چې د غیر قانونه پیسو انتقال مخنیوي یقیني شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د چین د برتانیې، فرانس او د امریکا لخوا د جیش محمد ترهګر ډلې مشر مولانا مسعود اظهر نړیوال ترهګر ګرځولو اقدام مخه نیولې. دا دریم ځل دی چې چین دا قسمه اقدام مخه نیسي. د دې وړاندې کال 2018 او 2019 کې هم دا قسمه هڅې د چین لخوا شنډې شوې. چین په دې اړه ویلي دوی ته د بندیزونو خواست کتلو لپاره وخت پکار دی او دیمت کې ښه فیصله به هغه وي چې د خبرو اترو په رڼا کې پورته شي. او د نړۍ د نورو هیوادونو وروستو امریکا هم د بوئنګ 737 سخت جازونو میکس سیریز باندې د الوتلو بندیز لګولې. د امریکا وفاقي هوایی انتظامیه FAA ویلي د نوي شواهدو او د سیارې لخوا راغونډ معلوماتو په رڼا کې دا فیصله کړې. په ګرد نړۍ کې دا وخت د بوئنګ 737 میکس سیریز 1400 پورې جازونه کارول کیږي چې د فنی خرابې وروستو اوس په دوی بندیز لګېدلې. 13 اکتوبر میاشت کې د انډونیشیا لاین ایرلاینز جهاز په جاوا سمندر کې پریوتی وو او تیر ورځ د ایتوپیا جهاز په کینیا نیروبی ته چې روان وو د پیښې ښکار شو. دواړو پیښو کې 350 پورې کسان وژل شوي وو. د امریکا سینټ یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي فوزي کمپین سره د امریکا امداد ختمولو په حق کې ووټ ورکړی. د امریکا په سینټ کې د شپږ سلویښت په مقابله کې 450 ووټونو سره دا بل منظور شوی او د نورې منظورې لپاره کانګرس ته تللی. چرته چې تیر کال ریپبلیکن اکثریتي کانګرس هم داسې قسمه د سینټ هسې شنډې کړې وې. دا بل د سر ټرمپ نه غواړي چې د دیرش ورځو کې دننه دی د یمن جګړې څخه امریکني عسکر رابهر کړي. او په شام کې د خود ساخته اسلامي خلافت یا داعش د بلکې لاندې اخري پاتې سیمه آزادولو په خاطر د امریکا په مرسته سیرین ډیموکرات فورسز یا SDF د شپې حملې توندې کړې. د شام بیغوز په کلي کې د داعش په سنگرونو او محفوظ مقاماتو امریکني جازونو بمباره دوام لري او د SDF وسلوالو ورپسې ګیرا تنګول شروع کړی دي. او د امریکا د بهرنو چارو وزارت خپل د کال 2018 نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه رپورت کې د بشري حقوقو سرغړونو او زور زبردستۍ یو تت انزور وړاندې کړی. د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو د رپورت شایع کېدو په وخت ایران، سویلي سودان، نیکاراګوا او چین کې روان ظلمونو حال تیر کړی. د بهرنو چارو وزیر ویل خواهش یې وو او ارمان یې دی چې دا رپورت وړاندې کولو په وخت یې ویلی وي چې رپورت کې شامل ټولو هیوادونو کې د بشري حقونو وضع ډیره ښه ده خو حقیقت داسې نه دی. او د نایجیریا چارواکو ویلي د ژغورنې مامورین لاګوس ښار کې د نسکورې ودانۍ څخه څلوېښت تنه ژوندي راوباسلي. په پیښه کې اته کسان مړه هم یادېږي. ړنګه شوې درې چتیزه ودانۍ پرایمري سکول و او وژل شوي ټول کسان ماشومان دي. چارواکي وایي د ودانۍ په پاسني چت دې سکول کې تر سلو پورې ماشومانو سبق وایو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د فرانس ښار پیرس کې میش د نړیوال پیسو غیر قانونه انتقال د مخنیوي ادارې اف ای ټی ایف پاکستان کې سو وارې غونډې کړې دي او دی په وروستیو کې پاکستان خړ فهرست هم اچولی دی. یاره دا چې کو پاکستان د ترهګرې د مخنیوي په خاطر او په پاکستان کې د ترهګرو مالی امداد او د دی اډې د ختمولو په خاطر کوټلې ګامونه پورته نه کړل نو پاکستان به تور فهرست پریوزي. اف ای ټی ایف پاکستان ته چې کوم سفارشات وړاندې کړي دي په هغې کې یو سفارش دا هم و چې پاکستان دې د خپلې خاورې څخه د غیر قانونه پیسو انتقال مخنیوي وکړي. اوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې تیر ورځ یو غونډه شوې او په دغې غونډې کې فیصله شوې ده چې پاکستان به په دې قانون کې بدلون کوي او هغه کسان چې د پیسو غیر قانونه انتقال مرتکب شي نو د هغې لپاره به سختې سزاګانې وي. دغه سزاګانو کې د 10 کالو پورې قید او د 500,000 روپو پورې جرمانه هم یاده شوې. زموږ همکارې سبینه احسن په دې باندې یو رپورټ تیار کړی، ستاسو په مرته راګرځو.
د شروع پورس د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د علاقه چې یوې غونډه کې دا فیصله وشوه چې په غلا د پیسو لیندین مخنیوي قانون انټی منی لانډرینګ اکټ یا ای ایم ایل کې د ترمیم وکړی شي. دغه قانون 2010 کې جوړ شوی و. د ترمیم سره به په غلا د پیسو لیندین کونکو پر ضد نور سخته کاروایی کېدی شي. په دې غونډه کې په غلا د پیسو لیندین مخنیوي لپاره په قانوني او انتظامی کچا د ګامونو نه علاوه په دې لړ کې په لاسته راوړنو هم خبرې وشوې. په ای ایم ایل قانون کې ترمیم د لاندې به غلا او غیر قانوني طریقه د پیسو لیندین یا منی لانډرینګ اکاونټ ته 10 کالو پورې قید سزا ورکړی کېدی شي او جرمانه به هم 500,000 روپۍ. په دې غونډه کې په مشکوک قسمه د بانک د لارې لیندین او د کریپټو کرنسی په سر په شکایتونو هم بحث وشو. یاد دی په نړۍ کې په غلا د پیسو په لیندین نظر ساتونکو ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا په نږدې کې پاکستان ته خبرداري شوې وو چې ترهګرو ته د مالی مرستو او منی لانډرینګ مخنیوي په لړ کې د خپل لوزونه پوره کړي. د خبرداري نه پس د اف ای ټی ایف سره پر رضا شوي 10 نقطو او 20 اهدافو باندې کار کول د پاکستان حکومت ستره ترجیح جوړه شوې. د فروری 13 نه 16 پورې د اف ای ټی ایف غونډه لا روانه وه چې د پاکستان حکومت په ملک په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې پابندي ولګوله. د اف ای ټی ایف مقامی سانګې ای سی آر جی له طرفه د پاکستان د تندرو وډلو د مالی مرستو او منی لانډرینګ پر ضد د هڅو په حق له د کارکردګۍ د ریپورت جاج اخیستونه پسوم په ملک کې د نننه د وزارتونو ترمن سلا مشورې زیاتی شوي. د پاکستان د مالی سارنې ادارې فاینانشل مانیټرینګ یونټ هم لګمو د مخ کې خپل ریپورت کې ویلی وو د 2013 کال کې 8,000 زیات مشکوک قسمه د پیسو لیندین شوه. پاکستان د برتانیا، قطر، عرب اماراتو او استرالیا سره هم د پیسو لیندین په حق له د استخباراتو شریکولو یادښتونه دستخط کړه. آی سی آر جی دا هم ویلی وو که څه هم پاکستان کوشش کړي خو ښکاری داسې چې پاکستان د داعش، القاعده، جماعت الدعوه، لشکر طیبه، جیش محمد او حکانی نیټورک او د طالبانو سره د ملګرو له طرفه ترهګرۍ دپاره د پیسو لیندین په خطراتو په سمه نه دی پوهه چې د دې دپاره به پاکستان ته نور مربوط ګامونه اخیستلي. اف ای ټی ایف بعد ترهګرو ته د مالی مرستو او منی لانډرینګ مخنیوي په لړ کې د پاکستان کوششونو ته یو ځل بیا جون په میاشت کې کتنه کوي چې دینه پس به د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سفارشاتو په رڼا کې اف اے ٹی ایف دا فیصله اخلي چې ګینی پاکستان دې د خړ فهرست نه لری کی او کیا نوم تور فهرست کې واچولای شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0002 205 003.
اوسف امریکا ڈی وخ پرونه دا د اف اے ٹی ایف سفارشاتو او پاکستان کې د قانون کې د بدلون خبرونه مو د سمینا احسان نو وریدل. اف اے ٹی ایف څنګه چې تاسو موږ وړاندې وو چې سفارشاتو کې یو د پاکستان ته د کلدم تنظیم د پاکستان ته غیر قانوني پیسو انتقال ذکر کړو نو ورته د کلدم تنظیمونو پر ضد د ګامونو پورته کولو هم ویلي. پاکستان د فروری په 14 نیټه د هندي ولکې لاندې پلواما کې شوی برید د هغې پړمنون کې جیش محمد ډلې پر ضد باندې ګامونه هم پورته کړي. کوسه هم چارواکي وایي چې دوی په پاکستان کې وجود نه لري خو بیا هم پاکستان وایي چې جیش محمد فلاح انساني او دغه شان جماعت الدعوت د تنظیمونو سره تړلې ډیر کسان گرفتار کړي. د دې دلاندې چلیدونکو ادارې په خپل واک کې غستی او ایمبولانس سرویسونه هغه مرته په خپل واک کې غستی. دا خو شو د پاکستان خبره. اوس په نړۍ ته لړ شو. ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې برطانیې، امریکا او فرانس یو قرارداد وړاندې کړی او د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر یې نړیوال ترهګر ګرځول غوښتل. دغه قرارداد کو پاس شوی وي نو مولانا مسعود اظهر باندې به په نړۍ کې د سفر بندیز هم لګول شوی وو. د چکم مالی اساسې وي دغه به ټولې کنګال شوی وي یا به منجمد شوی وي. خو چین د دغه هڅو مخه نیولې ده او ویلي دي چې مونږ لا په دې باندې وخت راکې مونږ په دې باندې نور وخت غواړو. کال 2018 او 2019 کې هم د امنیتي شورا دا رقم هسي چین شنډې کړې وي. په دې باندې زموږ همکار عدنان رشید یو رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځو.
چین یو واری بیا د ملګرو ملتونو د هغه ګام مخه اونیوله چې مسعود اظهر نړیوال ترهګر وګرځوي. د اے ایف پی خبری ایجنسی تر مخه دا دریم ځل دی چې چین د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه قرارداد مخه نیولی د کوم لاندې چې نړیواله اداره هڅه کوي چې مسعود اظهر یو نړیوال ترهګر وګرځوي. د خبری ایجنسی تر مخه د شورو په ورځ چې کله امریکا، برتانیا او فرانس لخوا د مسعود اظهر د نړیوال ترهګر ګرځولو قرارداد وړاندې کړل شو نو چین د تکنیکی بنیادونو په سر دا وځنډوه او وی ویل دوی ته نور وخت پکار دی چې په دغه قرارداد غور وکړي. که څه هم جیش محمد په کال 2001 کې د ملګرو ملتونو لخوا یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی خو په کال 2016 او کال 2018 کې چین د هغه قراردادونو مخ نیولی په کوم کې چې مسعود اظهر نوم د نړیوال ترهګر نوملړ کې شاملولو وړاندیز شوی وو. په چین باندې نیوکې کیږي چې د پاکستان سره د خپل ستراتیژیکي ملګرتیا له وجې داسې ګام پورته کوي خو چین دا ردوي. یاد دی وي د چین د دغې فیصلې نه وړاندې د امریکا خارجه وزارت ویان رابرټ پلادینو ویلي وو د جیش محمد مشر مسعود اظهر کارونه د یو نړیوال ترهګر غوندې دي او په کار ده چې هغه د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل کړل شي. امریکا هم د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دغه ترهګر تنظیمونو پر ضد دې بیړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټری ویجی ګوکلی سره په واشنگتن کې د ګل یا دوشنبې په ورځ د لیدنې په وخت د دغه قرارداد په اړه خبرې اترې کړې وې. چین د ګل یا دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته یو ځل بیا دا وریاد کړل چې یو مناسب حل به یوازې د خبرو اترو د لارې ترلاسه شي. چین نړیوالې ټولنې ته وریاد کړي چې د کشمیر په لانجه دې هم نظر وکړي. یاد دی وي چې نړیوال ترهګر ډله جیش محمد د هندي کشمیر په لواما کې د فروری په 14 نیټه د هغه برید ذمہواری منلی و، په کوم کې چې سلوی هندي سرتیری وجل شوی وو او د هغې وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جنگ حالات جوړ شوي وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
گرانوندونکو زمونږ دا خبرونه د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دوام لري. کو تاسو زمونږ دا خبرونه په فیسبوک او په ټویټر باندې خصوصا او په یوټیوب او په دې باندې کتل غواړئ نو ټول لپاره زمونږ پته ده @voadiva او په ټویټر باندې هم تاسو مونږ فالو کولی شئ @voadiva باندې نړۍ او د سیمې مهم خبرونو لپاره. وخت شوې دی مطبوعاتي کتنې. زمونږ همکار مختار خلیل دغه کتنه کړې. سازو پام ورته راګرځو.
ډیموکراتیک او ریپبلیکن پارټای په امریکا کې د یو بل سخت مخالف سیاسي ډلې دي. خو لږ ورځې وشوه چې د ډیموکراتیک پارټای سېنیټر ټام اوډال او د ریپبلیکن پارټای سېنیټر رون پال په امریکایي سېنات کې په شریکه یو تحریک وړاندې کړی دی چې پکې د افغانستان د جنگ د ختمولو او د امریکانو فوزونو افغانستان نه د واپس راغوښتو غوښتنه شوې ده. نن د امریکې په یو ډیر مشهور او زوړ میگزین اټلانټیک کې د دې دواړو سېنیټرانو رون پال او د ټام اوډال په شریکه لیکلي یو مقاله چاپ شوې ده چې سرخطي ده اوس وخت دی چې امریکایي فوزونه افغانستان نه وېستې شي. دوی د خپل تحریک په سریده کې لیکلي دي چې د امریکانو فوزونو په افغانستان کې د نور ساتلو له سبب به افغان ملت د خپل ملک د آبادولو او د خپل مرکزی حکومت د محکم کولو جوګه نشي. سېنیټر رون پال او سېنیټر ټام اوډال د خپل شریکي مقالې په شروع کې لیکلي دي چې سخت کال د افغانستان په جنگ کې د امریکای د انخطو اتلس کال پوره شول او په دې جنگ کې د 2300 امریکانو فوجیانو مرګونه او د 20000 نه زیاتو امریکانو فوجیانو او د سیول ملازمانو جوبل کېدل او د دوی بے دستکېدل به د امریکایي قام نه چری هم هیر نشي. دوی لیکي چې دا وخت د افغانستان جنگ له داسې امریکایي فوجیان هم تلی دي چې د دوی د پیدا کېدو نه وړاندې شروع شوی دی. د امریکایي اولس لپاره د فیصله کون مرحله کې د دې حقیقت سر دوباره جاج اخیستل پکار دي چې آیا د امریکایي د تاریخ د ټولو نه د دې اوږد جنگ له سبب امریکایي قام زیات محفوظ شوی دی او کنه. بیشک د امریکای اولس د دې جنگونو په مخالفت کې راپورته شوی دی. همدغه وجه ده چې موږ دواړو سېنیټرانو د افغانستان د جنگ نه د امریکانو فوجیانو په حیا عزت کې دراوستو د سرخط لاندې دا بل سېنیټ ته وړاندې کړی دی. دواړه سېنیټران نور لیکي چې دین وړاندې هم پخوانی صدر باراک اوباما په کال 2011 کې د کال 2014 پورې د کلهمو امریکانو فوجونو افغانستان نه د وستو غږ کړی وو. سینیٹر رون پال او ٹام اوڈال اٹلانٹک میگزین کی چاپ شوی خپل مقاله کی لیکي بے شک چې کانگرس د افغانستان د جنگ د نگرانۍ کولو په خپلو آئینی فرایضو پورا کولو کې پاتې راغلی دی. قدوی وای چې اوس هم اوبلا د ور خطیرې نه دي. د امریکای کانگرس لا راوړاندې کېدل پکار دي او دا خبره ورله یقیني کول پکار دي چې د امریکای بالکل به د نه ختمېدونکي جنگ لا نه لیږي، خصوصا په داسې حالاتو کې چې د افغانستان د جنگ په فوجي طاقت فیصله ناممکن شوې ده. سینیټر رون پال او سینیټر ټام اوډال نور لیکي چې د تیرو 20 کالو راشي موږ د افغانستان د جنگ غرغنډو ته خپل ظلمي او دولت ورچو، خو د شپو ورځو د بیکچ زیات شواخون کولو او د بیمثل قربانو ورکولو باوجود افغانستان کې زموږ د فوزي بریالیتوب په لار کې بشانه زیات خندان پراته دي. افغانستان کې امریکای ته پرتو مسلو کې د افغان حکومت دننه د بډو رشوتونو او د نشئی بوادو د کاروبار غونډې سنگینی مسلې هم شامل دي. سینیټر رانډپال او سینیټر ټام اوډال خپل مقاله کې یادګیرنه کوي چې د امریکای فوج چې د کال 2001 په اکتوبر کې افغانستان کې د کوم مقصدونو حاصلولو لپاره لګلې شوی وو، امریکای فوج دغه مقصدونه به شکه چې حاصل کړي دي، یعنی د القاعده د ترهګر ګوند د افغانستان ننوغه توګلې دي او د القاعده مشر اسامه بن لادن یې وجلې دي. خو کدینې پس هم د امریکای فوجونه افغانستان کې پراتی وي، نو دینه به افغان حکومت ته د خپل ملک د آبادولو او د خپل مرکزی حکومت د محکم کولو موقع په لاس ورنشي. سینیټر رانډپال او سینیټر ټام اوډال اټلانټیک میگزین کې د خپل مقالې په اخر کې د امریکای کانګرس ته په سختو ټکو کې ویلي دي چې د آئین مطابق خپل کارتون کې، یعنی د دې خبرې جاج واخلي چې آیا افغانستان کې د امریکنو فوجونو موجودګي او د دې موجودګۍ له سببه د دې قیمتي ځوانانو ځوانمرګي په حق ده. د افغان سرویس اکټ په نوم وړاندې کړی شوی زموږ بل به یقینا چې کانګرس د دې خبرې اختیارمند کی چې امریکنی فوج زر تر زره افغانستان نه راوغواړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
ګرانو دوستانو، د وایس اف امریکا ډیو خبرونه زموږ په اوریدونکو کې کوبر ډیر کسان داسې وي چې هغه به په مسافري جهازونو کې سفر کړی وي او د جهاز ټربولنس کله چې جهاز د هوا د لاسه درنجيږي دا به هم لیدلې وي. په ډیرو جهازونو کې ډیرې سینسری وي، چرته چې پایلټ د جهاز لوزوي نو ورسره سینسری هم برغ کار کوي، یو که یو کمپیوټر پکې دن لګیدلی هغه هم د جهاز لوزولو کې او د دې د خپل مقام ته په ورسېدو کې امداد کوي. خو کله چې دغه سینسری خراب شي نو د جهاز کې فنی خرابي او د جهاز درا پریوتو یې ډېرې زیاتې سیوا شي. پروستیو کې د بوئنګ جهاز 737 ماکس سیریز باندې ډېر زیات شکایتونه شوي او دوه پیخې هم داسې شوي چې کوم د لاسه جازونه راپریوتی دي او هغه دا چې کله دا جاز په هوا کې وي نو کمپیوټر غنی جوړې هاو جاز په هوا کې ودرېدلې دي او دغه د مخنیوي لپاره د لخلو زمکه تکي دغه د لاسه د ایتوپیا یو جهاز پروستیو کې راپریوتی او تیر کال د ملیشیا یو جهاز راپریوتی په دوانو پیخو کې درې نیم سو پورې کسان وژل شو. د دیرش هیوادونو په شمول اوس امریکا هم فیصله کړې ده چې دا جازونه راکوس کی او تر څو چې دینه د فنی خرابې لري شوی نوي تر هغه پورې دا جازونه الوزبینه. په دې باندې مو یو رپورت تیار کړی، ساسو په مرتره ګرځو. د نړۍ دیرش هیوادونو لخوا د بوئنګ 737 ماکس سیریز جازونو باندې د بندیز وروستو د امریکا وفاقي هوایی انتظامیې امر کړی چې د بوئنګ ماکس سیریز ټول جازونه به امریکا کې د سفر جوګه نه وي. په انډونیشیا او ایتوپیا کې د دې جازونو ځان په خپل را گزارولو پیښو وروستو هم بوئنګ کمپنۍ امریکني هوایی شرکتونو کم چې دا جازونه په کاروي او ټرمپ انتظامیې وړاندې د دې استعمال تر کولو ته تیار نه وو، خو اوس یې سمدستي خپله فیصله واپس اغستی. د امریکا په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره خبرو کې په موقتی توګه د جازونو باندې د سفر بندیز اعلان په وخت صدر ټرمپ ویل ځان خطرې سره نشي مخ کولی یا په خطر باندې سترګې نشي پټولی. د صدر پټکو د دې جازونو الوتل بټی کار نه وي. صدر زیاته کړه که بوئنګ کمپنۍ ته وکتلی شي نو دا ډیره سخته فیصله وه او ما دا فیصله ځنډولې هم شوه، نو په ډیر اړخونو دا تازه فیصله غوره ده. صدر ویل داسې شواهد ورته ترلاسه شوي د کوم په اساس چې په دې فیصله باندې مجبوره شوي چې دا جازونه نور نه الوزوي. بوئنګ کمپنۍ هم د صدر ټرمپ د اعلان وروسته سمدستي او بیان جاری کړی او پکې ویلي د دوی د 737 ماکس سیریز جازونو په حفاظتي تدابیرو پوخ یقین دی، خو د امریکا وفاقي هوایی ادارې فیډرل ایویشن ایڈمنسٹریشن امریکنی حکومت او د هوایی شرکت امنیتی بورډ سره د سلا مشورې پس د ګرد نړۍ ماکس ورلو جازونو باندې د سفر بندیز لګوي. ګرد نړۍ کې د ماکس سیریز 400 جازونه ګرځي. د امریکا ساوت ویسټ هوایی شرکت سره دا وخت 400 ماکس 8 جازونه، امریکن ایرلاین سره 400 او یونایټیډ سره 400 ماکس 9 جازونه دي چې ګرد ورځ 300 پروازونه کوي.
د بوئنگ کمپنی مشر دینس مولنبرګ په دې اړه ویلي، مونږ دې مت کې د احتیاط په خاطر دا ګام پورته کړی. زمونږ هڅه ده چې د تیرو پیښو پلټنو کوونکو د معلوماتو په رڼا کې ځان د شوې پیښو په علت پوه کړو او داسې تدابیر اختیار کړو چې ورسره د هوایي سفر تحفظ یقیني شي او بیا دا رقم بده پیښه ونه شي. د امریکا هوایی حدود و انتظامیه ویلی دوی هم نوی معلومات ترلاسه کړي د کومې پرانا کې چې دوی دغه ګام پورته کړي او دا جازونه بند کړي. د بوئنگ 737 میکس سیریز په جازونو کې لګیدلی سافټویر د جهاز هوا کې ودرېدو مخنیوي په خاطر جاز له خوله په خپل لاندې یعنی ځمکې طرف تکړي. تیر کال د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د انډونیشیا لاین ایر جهاز هم دغه شان د اسمان نه نیغ جاوا سمندر کې پریوت چې پکې سواره یو سل یو کم نوي کسان ټول مړه شول. د ایتوپیا جهاز چې د ادیس ابابا نه نیروبی کینیا ته تیر ورځ روان وو هم د الوتلو سمدستي پس ځان له خوله ځمکې تکړه او را پریوت. دوانو پیخو کې 350 پورې کسان وژل شوي. تیر ورځ کینیډا د خپل استعمال لاندې ټول بوئنگ میکس 8 جازونه را کوس کړي. د ایتوپیا پالټانو هم د جهاز د خودکار نظام کې د خرابې شکایتونه کړي وو او د امریکا وفاقي هوایي شرکت ادارې FAA تر مخه 15 وار امریکني پایلټانو هم د دې جهاز په نظام کې د خرابې شکایتونه کړي چې دې ځان په زور را گزاروي. د پاکستان د خارجه خزانی وزیر اسد عمر په تیر ورځو کې اعلان کړو چې د چین او د یو ای ای یا عرب اماراتو لخوا ورته 3.1 بلین ډالرو امداد به په وروستیو ورځو کې ملو شي او د خارجه خزانی وزیر دا دعوه هم کړې وه چې د سره به د پاکستان د خارجي آثارو چې کومه ذخیره ده هغه به ورسره ښه شي او د پاکستان اقتصادي وده به ورسره وضع به ورسره ښه شي. خو چې څومره اقتصاد پوه دي هغې وایي چې پاکستان لبا د دې امداد پرته بیا هم نړیوال مالیاتی ادارې IMF ته رجوع کول وي. د دغه امدادونو د پاکستان د خارجي آثارو ذخیره یا د پیسو ذخیره هغه د پاکستان په ونډو بازار باندې څه اثر دی او اقتصاد پوهان د دې په اړه حق لبانې سوای. ریاض حسین یو رپورت تیار کړی، ساسو په مرتبه ګرځو.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر ویلي وو چې په راتلونکي دوه اونو کې بعد د پاکستان زر مبادله ذخیره 2 بلین ډالر ته ورسیږي. په ماهرین وایي په پاکستان کې د زر مبادله ذخیره د ګاونډي هیوادونو نه هم کمه ده او دې سره په قرضونو کې نور هم اضافه کیږي. په دې حقله د اقتصاد ماهر فیدوسین وایي چې د اقتصاد د ښه کولو لپاره په ځایي سطح د پیداوار ضرورت دی او دې رقم سره په اقتصاد نور هم بوج زیاتیږي. پاکستان کې دننا او بهرانی قرضې 100 ارب ډالر ته رسیدلی دي او د ملک دننا د مرکزی بینک لخوا د سود په شرح کې نور هم اضافه شوی ده. په کال 2013 کې د مرکزی بینک د سود شرح 15.5% تراکوزه شوی و خو اوس دغه شرح 10.5% ته زیاته کړې شوی ده چې له وجې په ملکی سطح د ګرانې شرح هم سیوا کیږي. دا وخت د ګاونډي هیوادونو په مقابله کې د پاکستان د زر مبادله ذخیره د ټولو نه کمه ده. په بنگلاديش کې د زر مبادله ذخیره 2.2 بلین ډالر، ایران کې 2.8 بلین ډالر، هند کې 1.2 بلین ډالر، نیپال کې 9.3 بلین ډالر، سریلنکا کې 3.5 بلین ډالر او په پاکستان کې د سرکاري شمیرې مطابق 3.1 بلین ډالر زر مبادله ذخیره موجود ده. سیلون کې وایي د یو هیواد د فارا دا ډیره ضروری ده چې د هغې هیواد زر مبادله ذخیره د 3 میاشتو د درآمدي بل برابر وي خو په پاکستان کې دغه ذخیره د 2 میاشتو نه هم راکوزه شوې ده. یو اړخ ته که پاکستان کمزوري اقتصاد سره مخ دی خو بل خوا د ګاونډي هیواد هند سره د تاوتریخوالي له وجې هم په بهرني سرمایه‌کاري اثرات پریوزي. په دې حقله وکیل خان وایي بهرني هیوادونه امداد خو کوي خو په ملک په سرمایه‌کاري اثرات پریوزي.
باوجود د دې چې پاکستان چې د دوست ملکونو نه امداد واغشتو او څه چې دی نو امداد را روانم دی، پاکستان کې چې خپل کم سرمایه‌کار دي چې هغه په سٹاک ایکسچینج کې، په انډستری کې، په مارکیټس کې، په امپورټ ایکسپورټ کې، هغه چې دی خپل تجارت کوي، پراپرٹی کې کوي، نو داسې حالاتو کې چې کله یو جنگي حالات معاملات دي په هغه کې چې دی نو سرمایه کار چې دی هغه نوې سرمایه کاری نه کوي.
یاد دی په پاکستان د نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف لخوا هم فشار موجود دی او د حکومت لخوا د دې لپاره ګامونه هم پورته کړی شوي دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
گرانو دن کو ڈیو ریڈیو پر ونم دی جے کہ پائے تور سے تا سن اجازت واڑو خر وزر تا واڑو ما خام شپ بجی بیو واری بیا ستا سن ڈان دی رازو تر دی دما اللہ پامان.